افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع پاکستان ته د افغان هیئت د سفر او په پاکستان کې چارواکي د دې سفر په اړه څه وایي دا موضوع به څېړو. نور رپورټونه به هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. قسیم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه تراوري.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو لوړ رتبه پلاوی به نن له پاکستاني چارواکو څخه وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې یو روښانه دریځ غوره کړي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې له دغه هیواد څخه ملاتړ وکړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د وسلو یوه زیرمه موندلې ده. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت یو لوړ رتبه پلاوی به اسلام آباد ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو وغواړي څو د تروریزم پر وړاندې یو روښانه دریځ غوره کړي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د هدف په اړه داسې معلومات ورکړل.
حملات شدید اخیر تروریستی در شهر کابل
دا سفر په کابل کې تر وروستۍ شدیدو تروریستي بریدونو وروسته او د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره د افغان ولسمشر تر ټلیفوني خبرو وروسته کېږي. په دغه ټلیفوني خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد چارواکو ته به لارښوونه وکړي څو له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو عملي پروګرام جوړ کړي. ویل کېږي چې په دغه سفر کې به د بهرنۍ چارو وزیر ترڅنګ د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس هم شامل وي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د نړۍ او سیمې له پیاوړو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینی او ګټور مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا غړی او د دغه اتحاد مشر قاضي محمد امین وقات نن په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار وکړ.
اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان معتقد است که مذاکرات
دیوید حزب اسلامی د شوراګانو اتحاد جمندای چې د سولې خبر باید د افغانانو په مشرۍ او د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو په ملاتړ دوام وکړي. افغان حکومت او طالب اساسو د سرطان پښپاړه سمده لومړی ځل لپاره د سولې مخامخ خبر وکړي. خو دوه هم پړاوي چې تمه کې د رواني اسد میاشي په نهمه نیټه به وسی د ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره سم تر نامعلوم وخت پرې وځندیدلې. د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې ودرش وسلوال او اته د ملي اردو سرتیري وشل سوي دي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه ترڅ کې ودرش وسلوال ټپیان او دوه نورې نیول سوي هم دي. په یو بل خبر کې د کابل د دې سبز ولسوالۍ د امنیت قمندان اداري مرستیال د وسلوالو په ډزو کې وژل سوي دي. اخو د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتان ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت لپاره د ملي امنیت د مدیر مرستیال انور بیگ پرون په ارغنجخا ولسوالۍ کې د طالبان لخوا وژل سو. وسلواله مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او وروستی خبر دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د عملیاتو په نتیجه کې د وسلو یوه زیرمه چې پکې بیلابیل وسلې او د ملي اردو یونیفورمونه موجود و موندلې دي. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر دغه راز وایي چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د میر احمد شاه په نوم یو کس له افغاني او پاکستاني پاسپورتونو او پیژندپاڼو سره نیولې دی. خو د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې د دې دواړو عملیاتو د نیټې په اړه څه نه دی ویل سوي. دا کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د اسلامي دولت ډلې د هغې لاری بم چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 تنه ووژل. دغه پیښه نن سهار وختي په جمیله نومې مارکیټ کې سوي چې د شیعه مشت صدر ژار په څنګ کې موقعیت لري. پولیس وایي شپږ اتیا کسان په دې چاودنې کې ټپیان سوي دي چې دا شمېره د روغتون چارواکو هم تایید کړې ده. د اسلامي دولت په نوم سني توندلاري ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتاً شیعه مشتو ګاونډیو کې ورته بریدونه کړي دي. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې د لویو چاودنو له کبله د وژل سوي شمیر څلور څلوېښتو ته ورسېد. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 19 بجې د تیانجین په بینهای سیمه کې وسوې سلهاو تنه ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. سینهوا خبري اژانس دغه لویو چاودنې وروسته وایي دغه لویو چاودنې وروسته لغ سوي چې د چاودیدونکو موادو ډک یو کانټینر کې ور ولګید. د چین د زلزلسنج شبکې مرکز ویلي چې د تر ټولو لویو چاودنې قدرت د 1000 کیلوګرام تینتی مواد د چاودنې معدل و. د پیژندلو کې د اور لمبې ښکاری چې اسمان ته پورته شوی او سوځېدلې ټوټې پرچې پر ښار رالویږي. د دې چاودنو موج په 2 کیلومتري کې هم احساس شوی دی. د سینوا خبري اژانس د راپور له مخې د سیمې خلکو د زلزلې له ویرې خپل کورونه پرېښي او تښتېدلې دي. د دغو چاودنو اصلي دلیل تر اوسه معلوم نه دی. په سوریه کې د منځګړو مخالفینو د سیاسي ائتلاف مشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي چې د روسیې او ایران هغه طرحه عملي نه ده چې د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره جوړه سوې ده. د سوریې د انقلابي ځواکونو د ملي ائتلاف مشر خالد الخواجه نن په مسکو کې لاوروف ته وویل چې د سوریې د شخړو د ختمېدو یوازینۍ لار له واکه د بشار الاسد لرې کېدل دي. روسیه او ایران دواړه هڅه کوي د ملګرو ملتونو له لارې د اسد د رژیم په ګډون یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله وځپي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د اګست پر 11مه لاوروف ته ویلي وو چې سعودي عربستان له هیڅ هغه ائتلاف سره یو ځای کېږي نه چې د بشار الاسد ځواکونه پکښې وي. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د منځني ختیځ نور عربي هیوادونه هم ټینګار کوي چې باید اسد له واکه لرې شي. د اټومي وسلو د خبراوي د مخنیوي یو متخصص وایي د ساتلایت نه اخیستل سوي وروستیو انځورونو ښودلی چې شمالي کوریا د یورانیمو د استخراج عملیات ډیر کړي او احتمالا دوی د هغو موادو ذخایر ډیروي چې وسلې ترې جوړېدای سي. دغه متخصص جیفري لویس نومیږي او وایي په انځورونو کې ښکاري چې پیونګیان د هغې لویې کارخانې په بیا رغولو کار کوي چې کولی سي د یورانیمو معدني ډبرې په یورانیا پاوډر بدلې کړي او د هغو غني سوي یورانیمو د جوړېدو یو پړاو دی چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. لویس په خپله یوه څېړنه کې چې د جانس هاپکنز پوهنتون د امریکا کوریا انسټیټیوټ پر ویبپاڼه یې خبره کړې ده وایي اټکل کېږي چې شمالي کوریا نیت لري هغه د پام وړ یورانیم استخراج او پروسس کړي چې کولی سي د دغه هېواد د اټومي وسلې د زراعتخانې د پراخولو لپاره د سون موادو په توګه کار ورکړي. امریکا مسکو ته د هغه ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر بندیز لګیدلی و. د امریکا متحده ایالات وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپور تکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون دا خبره تایید کړه چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جولای په وروستیو کې روسیې ته سفر کړی دی. ټونر وایي واشنگتن لوړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي چې مسکو د سلیمانی په کوربتوب سره د ملګرو ملتونو بندیز نقض کړی دی. سلیمانی د ایران د سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو عملیاتو یو قمندان او یو له هغو ایرانی چارواکو څخه دی چې په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د سفر بندیز ور باندې ولګید. دغه بندیز د ایران د اټومي پروګرام او بالستیک یا لری واټن رښتونکو توغندیو پروګرام په خبرګون کې لګیدلی دی. سره له دې چې د جولای پر 14مه د ایران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه توافق وسو، خو پر جنرال سلیمانی له هم د سفر بندیز نه دی لری سوی. او سویس پر ایران ځینی لګول سوي بندیزونه لري کړل او هغه د تهران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د سوي موافقه د ملاتړ نشو بلله. د دغه ناپیلي هیواد حکومتي فدرالي شورا پرون پریکړه وکړه چې د ایران له دولتي ادارو سره به د قیمتي فلزاتو پر تبادله بندیز لري کړي او له دې وروسته به د نورو اقداماتو ترڅنګ د ایران د کیمیاوي موادو د تولید او د ایران د خامو تیلو د سوداګرۍ په اړه راپور چې یو شرط نه ورکوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي azadiradio.com مو د ویبپاڼې پته ده. په وری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو چکپوړی افغان هیات له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نن پاکستان ته تللی. اخوا په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار البته د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې له افغان هیات سره په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د بیا پیل په اړه خبرې کوي. د په وینا د سولې او ثبات لپاره تر مذاکراتو پرته په افغانستان کې بل لار نشته. په دې موضوع باندې رپورټ درته باورو. په ننګرهار کې مو د عامو ننګرهاریانو له هغه اندېښنو هم خبرو چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا د وروستیو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته ورسره پیدا شوي دي. د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد په هیواد کې په روانو نامنیو اندېښنه ښودلې ده. دوی نن په کابل کې غونډه لرله. د غونډې حال درکو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان د اوبو د ستونزې او په دې هیواد کې د اوبو د سرچینو په اړه د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام هم خپروو. د لوبو میدان او کور کلی پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو جګپوړی افغان هیات له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې دا سفر به په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان د افغان هیات سفر مهم بولي، خو ټینګار کوي که نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا په پاکستان زور را نه وړي نو د یاد هیات سفر به ښې لاسته راوړنې ونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم پاکستان ته د افغان پلاوی سفرونه په یو عادي خبره بدل سوي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د افغان پلاوی وروستی سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ژوره اغیز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي افغان حکومت هیلمند دی چې دا سفر به په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجه ولري. شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغان پلاوی به له پاکستانه وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې یو مشخص دریز غوره کړي.
دا سفر په کابل کې تر وروستیو شدیدو تروریستي حملو وروسته او د پاکستان له صدراعظم مولوی دلستي سره د افغان ولسمشر تر ټلیفوني خبرو وروسته کیږي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان صدراعظم ژمنه وکړه چې د دغه هیواد چارواکو ته به لارښوونه وکړي څو له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو عملي پروګرام جوړ کړي. افغان حکومت له پاکستان څخه په روښانه توګه غواړي چې تروریزم یو ډول تعریف کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې په دغه سفر کې به د بهرنیو چارو د وزیر ترڅنګ د دفاع سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس هم شامل وي. په کابل کې په تیره یوه اونۍ کې وروستۍ خونړۍ حملې چې سلګونو کسانو ته یې مرژوبله واړوله د دې لامل شو چې افغان چارواکي په اړه غبرګون وښیي. افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په پاکستان انتخاب وکړ چې دغه هیواد په تیرو لسو میاشتو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان ملي امنیت ویلي د اسنادو له مخې وروستۍ حملې د پاکستاني پوځیانو په مرسته د حقاني شبکې ترسره کړې دي. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال ویان ویلي و چې افغان چارواکي به په دې سفر کې پاکستاني لوري د هغو ډلو پر وړاندې اقدام ته وهڅوي چې په افغانستان کې مرګونې حملې کوي. ویل کېږي چې پاکستان ته د افغان پلاوی دا سفر به د مخکنیو سفرونو سره ځکه توپیر ولري چې یاد پلاوی به له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو ترڅنګ ځینې اسناد او شواهد هم له مقابل لوري سره شریک کړي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل افغان پلاوی داسې اسناد لري چې د شاه شهید په پیښه کې د پاکستانیو پوځیانو لاس لرل په ډاګه کوي.
دا اوسنی حیات چې روان ده دا د مذاکراتو لپاره نه ده روان. دا حیات چې روان ده دې څه اسناد را موندلي دي او نړیوالو مورته اسناد ورکړي دي. څه خپله د امنیت ملي اسناد دي یا د نور دوستانو دغه اسناد او سند او ثبوتو سره به دا پلاوی بځي کوم معلومات چې لري د دوی استخباراتي دغه سره به شریکوي کنه او ورته وایي به چې دا د چا لخوا نه ترایي شوی او هغه خلک و چې عملته اوسیږي پاکستان کې یا د پاکستان نظامیان ورسره و.
که څه هم افغانان پاکستان ته د افغان پلاوی سفر ته د تیر په څیر ډیر هیلمن نه ښکاري، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا په پاکستان فشار راوړي نو دغه سفر به ښې لاسته راوړنې ولري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي امریکا کولای سي پاکستان د هغو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي چې له افغان حکومت سره یې پخوا کړي وي.
پرته د شکه د امریکا اغیزې هم په پاکستان شته هم په افغانستان شته. که امریکایان وغواړي چې د دې دواړو ترمنځ د تفاهم مذاکرات سولې ته لاره هواره شي دغه احاد هم ګټور ثابتېدای شي، او که چېرته امریکایان په قاطعیت سره دا نه غواړي او موضوع پاکستانیانو ته پرېږدي بیا په هیڅ صورت سره دغه احاد کومه نتیجه نه لري.
بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان د حکومت د خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره یو چل ګڼي او وایي چې په کار ده دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راسي.
بلخوا په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې له افغان هیات سره په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کوي او په خبرې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یوازینۍ لارې خبرې اترې دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د پروسې هرکلی کړی دی او ویلي دي په دې اړه یې له نواز شریف او نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. له پېښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد کې به د افغان دولت د جګپوړي پلاوي سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لار ده. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره باید د ایران په ګډون ټول هیوادونه د تروریزم او افراطیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یو ځای یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. عزیز، په داسې حال کې له افغان پلاوي سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه د غږېدو خبره کړې چې ټاکل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی نن اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانیو چارواکو سره په افغانستان کې تروریستي بریدونو په ډېرېدو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. عزیز، اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر او د خبرو د ایجنډا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زموږ د خبرو اترو لومړیتوب به له شک پرته د سولې خبرې وي، ځکه چې د جولای په 1 د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو ښه پرمختګ او لاسته راوړنه وه. خو د دې خبرو دویم پړاو چې د جولای په 1 ټاکل شوې وه د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. موږ اوس هم دا محسوسوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لار ده، خو لکه څنګه چې دا پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ دا نو دا غي په لومړیتوبونو به پر مخ ځي. موږ به په دې خبرې وکړو چې د سولې خبرې اترې څنګه بیرته پیل کړو او موږ څومره کولی شو چې افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړو. عزیز همدار زیاته کړه چې خپل ایرانی سیال سره د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي او دواړه هیوادونه په دې متفق دي چې د سولې او ثبات په لاره کې موجوده ستونزې به په ګډه هواروي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو د خبرو هرکلی وکړ او ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره یې په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړي دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې داعش ترهګرې ډلې پر زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه وښوده او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. موږ هیله لرو چې د سولې د مذاکراتو پروسه به ښې نتیجې ولري. موږ ته پکار دي چې د تروریزم او افراطیت په کابو کولو، په ځانګړې توګه په افغانستان کې داعش وسله والې ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړو، ځکه چې دا د ټولو هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی. موږ په سیمه کې په دې برخه کې د افغانستان، پاکستان او ایران د همکاریو هرکلی کوو. جواد ظریف همداراز وویل چې له پاکستانیو چارواکو سره د پاکستان او ایران ترمنځ د ګازو د نل لیک د کار د پیلولو په اړه خبرې کړي او ښایي په نږدې راتلونکو کې په دې پروسې کار پیل شي. دا یادونه وردا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې ټاکل شوی یو جګپوړی افغان پلاوی هم اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانیو چارواکو سره په یو لړ مهمو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستانو مخکې مو په ریپورت کې واوریده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره په خبرو اترو کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور او پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا وروستۍ خبرې شوې ویډیو عام خلک هم اندېښمن کړي دي. کارپوهان وایي دا وحشت هغه حد دی چې د نړۍ په تاریخ کې ساری نشته. بلخوا ولایتي اداره هم دا مني چې وسلوالې ډلې ولس په یوه او بله بانه ځوروي او په دې برخه کې دوی د ولس احساساتو ته پام نه کوي. په دې اړه به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري ریپورت واوري.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي. خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لورو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالف ډلې سره ناسته ولاړه کوي. په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هیڅ وسلوالې ډلې مخالفت نشي کولای.
مشکل همته داري چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه څوک ورځي، خو ولس زوري وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده. بیا خو ولس په منطقه کې ولس مجبور دی، بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دواړه سره زوري. یو وي تا ورته هغه سره تا کومه کړې، په دې کې ولس زوريږي. منګه د ولس په هر حالت کې د خپل ولس تاسو دفاع کو منګه اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته ولی مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخیره لازمي پوری موږ خپل لسنه دفاع کو او دا زمنګ وظیفه ده
د چارو شنن کې استاد محمد انور سلطانی وایي د دغه دواړو وسلوالو ډلو ورستیو ظلمونو خلک اندیښمن کړي دي دی وایي لتیر څول سيزو را پدې خو په هیواد کې کورنی جنگونه او وژنې روان دي خو د طالب او داعش په نامه وسلوالي ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او لدې لارې خپل وحشت پر خلکو خبروي نو موړه وایي دغه ډول عملونه د استخباراتي شبکو په لارښوونه کیږي او موخه د اسلام بدنامول دي
ولې دغه پیښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یو ډېر خلک په تور باندې سرونه غوڅوي او قمقم کوي او ورته یا بله ډله ورته مینونه په ځمکه ږدي او په هغې کې نه وي دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي دا د استخباراتي شبکو کار ده چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کیږي
د دې ویډیو له خبرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپله رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالو ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې دا د مامند د سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه لري طالبانو په خپل بیان کې خپلو ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسوي بلخو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي د دې ریاست چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا یو ویډیو خپره شوی و چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي
په دې رپورټ کې مو د ننګرهار د والي ښاغلي کندوزي څرګندونې واورېدې چې وایي هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي اوس پکې د داعش په نوم یو وسلواله ډله خلک د طالبانو په نوم وژني ښاغلي کندوزي په خپلو خبرو کې ونه ویل چې حکومت په دغه ولسوالیو کې څه مسؤلیت لري او تر اوسه پورې د عام ولس د ژغورنې لپاره په دغه سیمو کې څه اقدامات کړي څو د وسلوالو ډلو د شخړو او لانجو قرباني نه شي سمغغلا اساده رادیو ناوړی له ننګرهار نه مزار شریف ته زوده بل خلایت وسیدونکو شکایت کوي چې ورستر بل په مزار شریف کې د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو او ورسره د خلکو زورونه هم ډیره شوه دا څنګه یوازې په مزار شریف کې نه ده بلکې د کابل په شمول د افغانستان ګڼ ولایتونو د غیر قانوني یا ناراجستر شو سیم کارتونو شاهدان دي خلکې په ډیره پرانستي بازارونو کې اخستل او کارول شي د بلخ د ستونزې په اړه به د مجیب الرحمن حبیب زی راستولې ریپورت واورو
د بلخ ولایت اوسیدونکو په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي دوی وایي چې اکثرا د یادو سیم کارتونو څخه په استفاده سره کورنۍ ځورول کیږي او د دې سیم کارتونو کارونکي ښځو او نجونو ته آزار او اذیت ترسره کوي هغوی وایي چې په هیڅ ډول د مخابراتي خصوصي شرکتونه د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو اجازه ورنه کړي او بدون راجستر سیم کارتونه د بازار ته عرضه نه کړي د بلخ ولایت اوسیدونکو په خاص ډول نجونې او ښځې د نه راجستر شویو سیم کارتونو د آزار او اذیت څخه په تنګ راغلي او شکایت کوي څو تنو یې په دې اړه ځای راډیو ته داسې وویل
د مورد سیم کارتای راجستر نشده
د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو زیات شوی دی او باید ووایم چې ډیری ښځې او نجونې له همدې طریقه زورول کیږي باید ووایم چې خلک حتی له یاد سیم کارتونو څخه په اختطاف او نامنوي کې هم کار
اخلي
ډیری د یاد سیم کارتونو کارونه سبب کیږي چې خلکو ته ستونزې جوړ شي او په عین وخت کې بیا د نجونو پر وړاندې د کورنیو بې باوري هم زیاته کړي دوی شکایت کوي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې نه دی توانېدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتون د خرڅلاوي مخه ونیسي او په عین وخت کې ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو د موجودیت له امله د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده له بل خوا د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست چارواکي وایي چې د خصوصي شرکتونو د کار ضعف له امله ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو شمېر زیاتېږي خو دوی د دې موضوع د مخنیوي په مقصد د امنیتي ارګانونو او مخابراتو ریاست په ګډه د نظارتي او کمیسیون رامنځته کړی د بلخ ولایت مخابراتو ریاست مشر خدایداد کیهان وایي چې تر دمه د یاد کمیسیون فعالیت اغیزمن تمام شوی او ورسره د غیر قانوني سیم کارتونو مخه تر ډیره نیول شوې ده کیهان یې پاړه داسې وویل د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره له دې سره چې یو کمیسیون رامنځته شوی چې مخه یې ونیسي په ورته وخت کې مو موضوع خصوصي شرکتونو ته هم راجع کړي او په دې اړه مو دوی ته یو قانوني مکلفیت وضع کړی چې باید په مطابق عمل وکړي او دا سیم کارتونه په بازار کې خرڅ نه کړي په داسې حال کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه په مزار شریف کې اندېښنې زیاتېږي چې په ورته وخت کې بیا د همدې سیم کارتونو څخه په استفاده د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده مجیب الرحمن حبیبزای ازادۍ رادیو مزار شریف
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو پولیکو کې د اساسي اصلاحاتو په هدف یو کمیسون جوړ کړی. په دې کمیسون چې د چهارشنبې په ورځ د لوی پاسوال میرزا محمد یارمن په مشرۍ کار پیل کړ، د یو کال په اوږدو کې به د پولیسو په قوانینو او د هغوی په لیکو کې بدلون نه راولي. له کابل رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د اصلاحاتو کمیسون به په 5 کاري کمیټو کې د یوې میاشتې په اوږدو کې د پولیسو د قانون طرحه، ښوونه او روزنه، د ترافیکو نښې، د پولیسو ترمنځ اړیکې ارزیابي کړي. د دې کمیسون مشر میرزا محمد یارمن د کمیسون د کار له لومړۍ غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، افغان پولیس په پخوانی کلاسیک چوکاټ کې چې د جرم د کشف ډول یې زوړ دی خپل کار پر مخ وړي.
ایجابي ازیره میکنه کې باید افغانستان همګام با
د دې وخت راغلی چې افغانستان هغه ستونزې چې موجودې دي له هغې پورته ولاړ شي او هغه تحلیل کړي. موږ به قوانین، مقررې، ستراتیژۍ، پالیسۍ، پلانونه، پروسیجرونه مطالعه کړو او داسې بدلون به رامنځته کړو چې د ټکنالوژۍ له حقوقي معیارونو سره همغږي ولري.
د کورنیو چارو وزارت د اقدام په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي یو شمیر پولیس خپل مسؤلیت نه پیژني، له دندو ناوړه استفاده کوي، په اداري فساد کې لاس لري او کله ناکله بشري حقونه نقضوي. د دې وزارت سلاکار عبدالهادي خالد وایي افغان ملي پولیس معیاري نه دي او ځینې وخت داسې کړنې ترسره کوي چې له قانون سره په ټکر کې وي. ښاغلی خالد وایي داسې پولیس به رامنځته کړي چې قانون په بشپړه توګه پلی او له هر ډول قضیو سره په بې پرې ډول چلند وکړي.
پولیس افغانستان بسیار زحمت میکشن، بسیار قربانی میدن، بسیار جانفشانی میکنن، اما
د افغانستان پولیس ډیر زیارګلی او زیاته قربانی ورکوي. خو دا چې پولیس معیاري نه دي او کافي تخنیکي او تکتیکي امکانات یې په لاس کې نشته، نو پولیسو داسې کړنې ترسره کیږي چې د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي. خلک زورول کیږي او بې عدالتي کیږي.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې څو ځله افغان حکومت هڅې کړې وي چې پولیس معیاري کړي، خو دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي. د چارو کارپوهان وایي تر هغې چې پولیس له ګوندي، سمتي او قومي جوړښتونو څخه راونه وځي، نشي کولی هغه دندې چې ورسپارل شوي دي په ښه توګه مخکې یوسي. دوی سپارښتنه کوي چې پولیس باید په ملي روحیه وروزل سي، خپل مسؤلیتونه ښه درک کړي او د قانون په پلي کولو کې بې طرفه عمل وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په څو شیبو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کوو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان او سیمې او نړۍ خبرونو ته ورشو، پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي د سمبولې په 15 پیل شي. په دې سیالیو کې به له ټول افغانستان څخه د فوټبال ټیمونه ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د هیواد له ټولو ځایونو څخه د فوټبال ټیمونه د تمرین لپاره کابل ته رسیدلي دي. د افغانستان د غوړ لیگ سیالي د فوټبال د لوبغاړو د ټاکلو په نیت هر کال د هیواد په ټولو ځایونو کې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د شپاړس کلونو ځوانانو د فوټبال ټیم په آسیایي سیالیو کې څلور د دوو په وړاندې مالدیف ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي خازمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان ټیم نیمه پایلو ته لاره پیدا کړه او سبا به د نیپال ټیم سره د لوبې ډګر ته وځي. د ښاغلي کاظمي په وینا افغانستان په اول ګروپ کې د مالدیف او نیپال سره سیالي کوي او په دوهم ګروپ کې به له بنګلادیش، سریلانکا او هند سره لوبه وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټبال پارسکل ټیم د سالو لپاره بنگلاديش ته ولاړ او یو اونۍ به هلته تم شي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم نن خپل لومړی او ورځنی لوبه د سریلانکا له پراختیایي ټیم سره پیل کړه. د افغانستان د کرکټ الف ټیم په تیرو څلور ورځنیو دوو لوبو کې د سریلانکا ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د نن ورځې تر لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ الف ټیم د سریلانکا له ټیم سره د اګست په 15مه، 18مه او 23مه نیټه یو ورځنی درې لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم دوه اونۍ مخکې سریلانکا ته ولاړ او ټاکل شوی دی چې د اګست میاشتې په 19مه نیټه بیرته هیواد ترستنه شي. د شغلی هوتک په خبره د دغه لوبغاړو د ورزشي ظرفیت په لوړوالي سره یو شمیر کسان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب ته وټاکل شي. د خبرنو پای
دوستانو سپورتی خبرونه مو اوریدل. وس هم د افغانستان سیمی او نړۍ د مهم خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت لوړ رتبه پلاوی به اسلام آباد ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د تروریزم په وړاندې یو روښانه دریز غوره کړي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د نړۍ او سیمې له پیاوړو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینې او ګټورې مرسته وکړي. د اسلامي دولت ډلې د هغې لارې بم چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 تنه ووژل. امریکا مسکو ته د ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر بندیز لګیدلی وو. او په سوریه کې د منځګړو مخالفینو د سیاسي تلاف مشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي چې د روسیې او ایران هغه طرح عملي نه ده چې د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره جوړه شوې ده.
اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو. پایل به له هغه ځانګړو پروګرامونو د لړۍ له یو پروګرام نه وکړو چې په افغانستان کې د اوبو د سرچینو د څښلو د اوبو او نورو اوبو د مسلو په اړه دي. د دې لړۍ یو بل برخه وړاندې کوو. ورپسې د لوبو لډګر او کور کلی له یاده مباسي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارد کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي او افغانستان هغه هیواد دی چاویا په سلو کې خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغه اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کانفرنس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کې سره له دې چې موږ د روانو خوږو اوبو بې پای زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو. من لبدا مرغ تختل لأبوت خذ تعسان الروحيائي استفادة إذا المشكلات داري الروحيائي لا بورونا شيء كتا أفغانستان كي من ناروغي ونويا برخة ناسم و ناطاق وبود استرو العمالة قيدا كي
غان أفغانان ده سندونو بيالو أو چنو هغ أبوت شي چرير كلا ناپاكيوي هغ چيني چي پاكيوي أو ده هغو تاغان وبوت چي ده تشلو لپار مناسب بي هغ هم قسم منساتل شي ناپاك كيشي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاک اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په شار کې په تحقیقاتو بوخت دی. لده به واورو چې په افغانستان کې څنګه خلک د اوبو د ناولې کېدو مخنیوي شي او حکومت څه کولای شي.
بد خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نوزي هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصه ګرځي چې باید خلک هغه ډېرې مرداري اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږل شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانه په ډیر تعداد کې شتون نه لري یا د دواګانو کارخانه یا د کیمیاوي موادو کارخانه خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر ښار کې جوړ کړي او خصوصا په غزینو کې چې کارخانه دي دا اوبو باید د نورو عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډې نه شي چون دا په یو په زر چند او یا په لس زره چند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بیرته د انسانانو صحت ته او دې ته تاوان رسوي.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څرنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاض درمل څخه اورو.
پاکول سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه ټول ارزانه وي پاغه کې لډیرو پرمختللو ټکنالوژي کار نه خستل کیږي پاغه کې مونږ کولای شو همدغه طبي چې کوم منابع مونږ لرو لکه بوټي مونږ لرو پاغه کې مونږ شګل لرو مونږ تیګ لرو همدغه مونږ کولای شو د اوبو پاکول سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي دلاري چې دا په ډیر ارزانه په ډیر کم قیمت په کم وخت باندې او په لګو تخنیکی امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د مزکه د سر د شاکو با سنسینه لري ترمز کې لاندې وبه هم د زینو چیړونکو په باور په خرابې دودي. د جرمني د هانوور په پانتون کې چیړونکي او د کابل پانتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په شارونو کې د سرخلاصو څاګان وبه او رس پورس لستشلوزي
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملاوسیت نورم زیاتای خصوصا د سرب امکانات ډیر مستقي هغه څاګان چې سرونه خلاصي هغه کې دا شدید مشکل باندې اختسی او د خسر با د نور مزره مواد یا هیوی میټل یا قوی او وکه درندو فلزات او غلظت کی
د استاد تنها په باور په اوبو کې د ځینو عناصرو زیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د راډیواکټیفو موادو او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزاتو په جمله کې راځي، که چېرته په اوبو کې زیاتوالی ولري دا باعث دی کی چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغېزه وکړي او هغوی وروسته ټمبل را لوی سی.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمیر ماشومان په اوړي کې سړی او بخرڅي د پرمختللو هیوادو په ښارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستان میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په اورګانیزم باندې، یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصاب او جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کېږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستان امیر زهیر وایي،
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې له کار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي او د همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالیف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، آرسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغۍ سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولی شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالیف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل،
د استالیف د یک قسمت چې صورت نه گرفته، بعضې چشمه د جنای دریا همونجا موجود است، منتها در اون قسمت هیچ کار صورت نگرفته، صرف یک تجزیه یا بعضی گپول شده که منرالیزیشنش چقدر است.
د افغانستان په څیر خوار هیواد کې دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسیږي؟ انجینیر ستان امیر زهیر وایي،
ډېر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو فالته اوبه خپله راځي، کلته ډنګوره ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هر ورځ او هر شیبه داغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي، دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لارې نه بیا موږ د بوتلونه ډک کړو، هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه هغه ده.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینیر ستان امیر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توزیع شي.
ما سره یو لیست شته او په وزارت مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت، طول البلد، عرض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت معدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه ځمکې ورته وځي او دغه یو څه حداقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزتوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټر سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ده وایي،
په افغانستان کې په هر زیږون کې یو څلور ماشومان
خپل ژوند مخکې د دې نه چې پنځه کلنۍ ته ورسېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه تعداد 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او ځینې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایشول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
The Lobo Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارز به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو سره مرکه واورئ. په سر کې هم رازو راپورته. په روانه اونۍ کې که څه هم د افغانستان ټول اوسیدونکي په تیره د کابل ښاریان د غمجنې پیښې شاهدان وو، او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنیو لوبو کې په خپلو لاسته راوړنو سره دغو غمځپلو خلکو ته لږ څه ښادي وروبخله. د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي لوبغاړو په جنوبي کوریا کې څو لوبې وګټلې. همداراز د وشو لوبغاړو هم وتوانېدل د آسیا په لوبو کې ښې لوبې وکړي او همداراز د نقرې میډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته. که څه هم روانه اونۍ په کابل کې یوې سترې موټر بم چاودنې ډیر خلک ووژل او ټپیان یې کړل او خلک یې غمګین کړل، د افغانستان لوبغاړي وتوانېدل له بهرنیو سیالیو د مډالونو په ګټلو سره لږ څه ښادي دغو غمځپلو خلکو ته وبخښي. د 12 کلنو وړو فوټبال لوبغاړو وکولی شول په جنوبي کوریا کې د کوربه ټیم په شمول درې ټیمونه مات کړي. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشوه. د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوبې وکړي. په دغه څلور لوبو کې درې وګټلې او یوه یې مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنګلاديش یې مات کړ، جنوبي کوریا یې مات کړه، شمالي کوریا یې ناهیلې کړه او له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. ښاغلي اغازاده وویل په دغو آسیایي سیالیو کې 13 ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان د جدول لومړۍ لیکه په خپل واک کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړي دي. د دې ترڅنګ د وشو لوبغاړو هم افغانانو ته خوښي وروبخله. مرتضی هوتکو کولی شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطحه وشوي د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتولو سره د نخري میډال په غاړه واچوي. هوتک دغه ویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخښه. د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو کې دوه ډیر شواسي چې مونږ برخه خسته وو او مرتضی هوتک وکولای شول د هنګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتولو سره او همدارس د ایران په وړاندې د لوبې په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي.
خوشبختانه مرتضی هوتک قوم دوم یا
لنی کمره. مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقرې مډال وګټه. په رزمي لوبو کې د نقرې مډال ګټل هغه هم له آسیایي لوبو څخه ډیره سخت خبره وي، ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رزمي لوبو کې ډیره پورته سطح لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم دور نه هم د برونزو میډال ګټلی وو. اخوا د ورزش کارپوهان وایي د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورتس په برخه کې هم خپل سیوری وغوړاوه او څنګه چې د دغو لوبو د پرمختګ تمه کېدله هسې پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي که په ورزش باندې پانګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري.
و موریدل چې د افغانستان د فوتبال او شو لوبغاړو افغانانو ته میډالونه ګټلې دي. رابه شو د مرکې په لور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحالله نیکپا چې دوه اولمپیکي برونز میډالونه یې د افغانستان په تاریخ کې ګټلې دي، اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. دا چې د دغه لوبغاړي د بیرته راتګ لپاره څه هڅې پیل شوي دي، د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روحالله نیکپا یوازینی لوبغاړی ده چې په افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د المپیک لري، او موږ یې دې لپاره هغه لومړنی هدف مو دا ده چې نیکپا داسې فکر ونه کړي چې دا خلک نیپال غوړی هم خپل د هغه زیارونه هغه تکلیفونه چې نیپال خپل وطن لپاره خپل خلک لپاره چې هغه کړی ده زحمت کولی، دغه زحمتونه دغه د دې ملک ملت دې ته ارزښت یا ارج نه ورکوي. د دې لپاره مونږ دغه کمپاین شروع کړی ده، او ما ورسره ډېر خبرې هم کړې دي، دې لپاره او انګیزه هم ورته ورکړی چې ته خپل ملت باندې ګران یې او تا قدر همیشه ټولو سره شته دي. او نور روحالله نیکپا الګو ده ټول ورزشکارانو ته، الګو ده کله چې موږ وکړی شو چې روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دا یو انګیزه کېږي نور ورزشکارانو ته هم انګیزه کېږي، هغه ورزشکاران چې په خارج ده اوس هغوی هم د نړیوال مسابقونه مډالونه لري او زموږ افتخار ده، هغوی هم دغه یو انګیزه کېږي هغوی ته چې هغوی هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحالله نیکپا اوس ژمنه کړې ده که څنګه، یا نورو هیوادونو هم له روحالله نیکپا غوښتلي دي چې هغوی سره ورشي او د هغوی سټیزنشپ اخلي اوس له هغوی ته لوبي وکړي که څنګه؟
مننه سنګزاد صاحب، تر اوسه پورې درې اروپایي هیوادونه روحالله نیکپا نه خواهش کړی او دعوت یې کړی چې امکانات ورته برابروي، او هر هیواد بېلابېل پیشنهادونه ورته کړي دي، هغه د معاش او د هغه ځای سهولتونه ورته فراهم کړی ده. په تر اوسه پورې روحالله نیکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورسره مونږ هغه لرو هماهنګي لرو، هغه ته مونږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړی چې ته هملته ستون یا د کوم هیواد اروپایي هیواد تابعیت واخله یا د هغوی د ملي ټیم غړی شه. او روحالله نیکپا هم نه غواړي هم هغه اول نه چې مونږ وویل چې روحالله نیکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن تر کړی ده، او کله چې دغه د مونږ د المپیک رئیس سره هم خبرې کړې دي ورسره هم تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې المپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحالله نیکپا ته فراهم شي، انشاءالله چې روحالله نیکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلک ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د نیکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې دي، دغوی د راتګ لپاره تاسو څه کوئ بالاخره؟
بله، مونږ دغه لومړنی هدف مو روحالله نیکپا هم دغه لپاره ده چې دا دې ته ډېر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې هم درته وویل چې درې هیوادونه ورته همدغه خپل نیوزیلند او نور اروپایي ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې ته هم دلته پاتې شه او مونږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې مونږ روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته را دعوت کړو، هغه روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دغه یو انګیزه کېږي نور قهرمانانو ته. بله، مونږ هغه لرو، پلان لرو چې کله چې روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، انشاءالله چې نور مونږ هغه ځوانان چې مونږ ته افتخار راوړی لکه سید حسن رضایی، ملجان بابکرخیل لغزایی، دوی ته هم دعوت ورکوو او انشاءالله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وغورځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستریم شي
ګرام بیا جنوار کلی دونجلې مخه پارسه دلې دادی بلې چې ملما وتی خپلل مدي غي سترګې مخې پوچاش
دادی غي مېرمنی راک دی چې په کور کې د ګاز ډبا چاو دی دلې و ولې د ګاز ډبا چوي څوکرم دی او د مخنیوي لارې کومې دي دا او د ته د ورته پوښتنو ځواب به په نننۍ خبرونه کې واورئ. قدرمن دوستانو، په دې وروستیو کې په اکثره کورونو کې د سون ګاز کارونه ډېره شوې ده. ګازي تنرونه د ډوډۍ کې کلچو او کباب پخولو داشونه د اوبو ګرمولو بایلرونه ډول ډول منقلونه په سړه هوا کې د خونو د تودولو لپاره بخارۍ او داسې نور هغه وسایل دي چې له ګازه پکې کار اخیستل کېږي. دا هره وسیله ځان ته د کارونې خاصه طریقه لري، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي له ګاز او هغو وسایلو سره چې ګاز پکې ساتل کېږي د ځینو خلکو بې پامۍ د مرګ ژوبلې کچه لوړه کړې ده. د کابل اوسېدونکي لیمې په پخلنځي کې چې لا هم د چاودلې ډبې له وجې د ورانې نښې ښکاري، د مرکې په وخت سترګې له اوښکو ډکې شوې وویل چې لورې او راغلې مېلمانه له ګاز ډبې سره د بې پروایۍ له وجې ژوبلې شوې. محمد نبی چې په وی رسمي اداره کې اشپزي کوي وایي چې د دېګ پخولو په وخت د ګاز ډبه او چاودېدله، له پخلنځي سره نږدې اتاقونه هم له ناستي وویستله.
دا چې کیسو چې ګاز د بې وچاو دره شین د منځه لاړ خلک بچ شول دي. دا شی مایدا شوې دا شداره ماته شو هغه ماته کړه وخم دې چته ونختله.
ولې دا ډبه وچاو دیدله؟
بس نو شی خراب یا به ګاز خراب وکړ.
ډیر نو پکې چول سوای
نه ګازم زیات وکړ.
څنګه ډیر
ګاز مسخت خپل معیار پورا وکړ کم نو څلور کیلو پورا ګاز پکې چول شو.
تاسو چیرته وایز دا وچاو دیده؟
دی وتلو کې شول په دې وخت دی انتظار وکاو زکه بچو نږدې نه ورته کان
څومره غږ وکړ؟
ډېر غټ لکه یو برابر غونې بم چې وچ په دا اندازه आवाज وکړ.
بس تاسو بیت دی اشپزخانه ته راوکتل دا په څه رقم وضعیت و؟
او دا اشپزخانه دی ټوله غوړه و او کاسې هم خرابې کړې و او شیشې هم راتوشې و او د دې نه دا معاملې جوړه شو. دا د دې ضرورت نه دا ول ویل
په ماشومان باندې کار کول بیا په داسې خطرناکو شیانو لکه ګاز هغه هم په بې کیفیت ډبې اکثره وخت داسې پېښې رامنځته کوي چې وروسته بیا پرته له پښېمانۍ نه بل څه په لاس نه راځي. رحمت الله د هغو ماشومانو کیسه کوي چې څو کسان یو ځای سوځېدلي وو.
کړکۍ بندې دي، دروازه هم بنده ده. دا په هغه اسنا کې چې ټوله فضا دی اشپزخانې ګاز نیولې وه، هماغه انفجار کوي. دغه درې ماشومان په حاله د کوما کې شمخانې ته ځي او ورسره هغه مرکی نو دا بعض شیان موږ لیدلې دي.
رحمت الله د کابل په کارتیناو کې دیوی بلې پیښې کیسه هم کوي چې په ډبه کې د ډیر ګاز د اچولو له وجې رامنځته شوې ده.
ډیر را ډکړې وله، یعنی هماغه 15 کیلو بالون په اشپزخانه کې 15 خوندې یو ځای دي او غواړي چې پخلی وکړي. په دې اسنا کې نه پوهېږم چې دا بالون لیک سوی ده. دوه بالون انفجار کړی، دغه درې خوندې مړې شوې او دوی اشپزخانې ته ورسېدې په حالت کوما کې وې.
موږ له کسانو سره هم غږېدلې یو چې له کلونو را په دې خوا له ګاز نه کار اخلي، احتیاط کوي او له کومې پیښې سره نه دي مخ شوي. دا چې څنګه ورته غوږ بشو.
نن یو غوګل دی د قربند یم په لسوالۍ د سیاګر.
موږ چې ویل چې دلته په دوکان کې دیګای کې او د ګاز ډبه د پیښې لکنه دا ډبه باندې لګ دی خواته کې اوس تراتو است رقم دیګ کوسه کې چې د ګاز ور و نه خلی.
اول ډبه کنټرول کوو.
څه رقم کنټرول کې؟
مثال د تابې واشلم ګورو. مثال لیگلاتورم چکو، مثال واشل سمی، کلفتی ما کمی، اول چکو، یا پس باقی ندیک پیکو.
دا دبا اوز دیتا اصله دا؟
دا دما اصله دبا دا.
تا چه پیکز دا اصله دا؟
خود دا خستاندار اصله دا. پا دیبانده منگا پویگو.
دیکی به چون کلو گازا چه؟
پا دیکی سلور کلو، 15 کلو زای لری سلور کلو گاز پکشو.
ولی 15 کیلو ناچه؟
15 کیلو خاطر دیدی ناچه که 15 کیلو واچه خطر پیدا نکو. دا یک کیلو گاز په حساب د دې باندې موږ کم کې اوسو چې خطر پیدا.
ښه، د خوب شو دکاندارانو کې تر اوسه د چا ډبې و راخسته چاو دیدلې؟
نه فضل الله خدای دې سپره کومه پیښه ده پیدا شوې نه.
علت سره چې پیښه نه درمنځ سوي
ټول علت دا دی چې ټول مثال چکی یا د خپله وسیله مثال ډبه ده چکی یې توه ده چکی یې که چېرته په منقل باندې دغه کوي د منقل نه نیولي د ډبې پورې ټول چکی بیا پس دغه نه دې کوي چې مثال همسایه ته یا ګاونډي ته مثال ضرر پیښ نه شي.
مثلا که ډبه خرابه یي که نه دغه واشلی مثلا خرابېږي ته څه پوهېږي د خرابه سوی
ګاز بوی لري د بوی په حساب باندې سړی پوهېږي چې مثال ګاز دوس مثال یا په دوکان کې یا په اتاق کې تیز شوی دی حتما ډبه لیکي
په بوی باندې پیږي
او په بوی باندې ګوز غزونته یو رقم بوی لري په بوی باندې هر سړی پیږي.
د کابل په جادي اسمه کې مو د ګاز د ډبو له خرڅونکو حاجی بسم الله نه پوښتلی چې دوی څه ډول ډبې خرڅوي، قیمتونه څنګه دي او کومې ډبې ښې دي.
قیمتونه معمولا 10 کیلو چې راځي هغه 2500 افغانۍ راځي او 10 کیلو چې راځي بیا پو کې دوه کارخانې 1500 1400 او 15 کیلو چې دی پو کې بیا دوه ډیزاین دي چې هغه 6500 او 800 روپۍ او 2 کیلو چې دی هغه بیا 1500 او 1 کیلو چې دی هغه بیا په 1300 افغانۍ.
د کارولو په طریقه باندې معلومات لري غوړي څه وایي؟
د کارولو طریقه خو دا ده چې معمولا د ایراني شې له غو سره یو کتله کې یا دغه کارتن باندې لیکلي چې هر وخت تاسو استفاده کوي تر باید دا صابون په کاپ باندې دا امتحان کې چې د دې نه غاز ونوځي چې خدای خاصه خطر پکې کوي او کوم وخت کې د دې شیرونه لیکوي یا مثلا غاز تنوځي وای دا فوراً غاز تخلیص او هغه شیره تبدیل شي چې خطر پکې نکي.
دا هغه بچو سور رنگ چې ده د دې بوره کې راټول دا 2 کیلو ده
دا 15 کیلو ده
د دې هغه راهنما ورقه چیري
دا دا دا
په دې چې لیکلي
دلته لیکلي دي ستاسي سلندر غاز د هوا نه ځک شوی دی. لومړی د سلندر غاز نه نل په آزاد فضا کې شیخ را خلاص کړي د معمولا د هوا نه ډک راځي چې دا خلک باندې پوسې د کوم ځای لیکین نه لري او کوم ځای خرابې نه لري.
څه اوس نه دي کې هوا ده
دي کوم څه هوا ده
ځکه تلای سم
ولې نه خلاصې کړه د کې چې بدل مال لازمي چې د پوکي اکثره ترې هوا نه لري.
ښه
د هوا نه پکې او
یعنی یو خبر باوریدونکو ته دا وی چې کله د باخلی نو ودی ګورې دا سي هغه کې هوا ست کنه
چې هوايي بیا مطمئن روان کې چې دا نه لیک ده او نه نازک ده او اصلي ده.
د نفت او ګاز د اتحادیو لوی رئیس آزرخش آفیزی وایي چې د هم په بازار کې د بې کیفیته او بدلو ډبو خرڅولو اندېښمن کړی دی. که څه هم د بار بار دا مسله له مسؤل کسانو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه یې چا هیڅ هم نه دي کړي.
نه یوازې د ګازو ډبې په کورونو کې د چاودي په زمان کې هغه د ګازو ډبې چې په موټر کې لګول کیږي هغه هم په خپل بیا چاودنه کړې دي ډېر خلک وژلي. اما متاسفانه دلته استفاده جو کړي د نه په ستوره خوشي کې د فساد پښتون کې د ته بریالي شوی چې هر شی چې زوی وغواړي غسی وکړي. دا د دولت دنده ده، استاندارد ملي اداره دنده ده چې هر شی چې واردېږي هر شی چې د افغانستان کې خرڅېږي دا ټول شین باید سرټیفیکټ د کوالټي کنټرول ولري چې دا ښه کیفیت لري. دلته استانداردونه جوړ دي، باید استاندارد تطبیق شي، کاري وجدان باید وګوري، پیسې په مقابل کې د خلکو منفعتونه خرڅ نه کړي. هغه شی چې ارزان دي، بې کیفیت دي، زړی دي، رنګی راولي دلته خرڅېږي دا بالقوه مرګ دي لکه یو بم دغه سپکورونه کې دا اوس شتون لري.
موږ په بازار کې د بې کیفیت ډبو له وجې د خلکو شکایتونه د نورم او ستاندارد ملي ادارې له مرستیال مجیب رحمان خطیب سره شریک کړل. هغه ویل
دا څه د ډبو یا د سلندرونو په برخه کې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه و مخکې چې دغه سلندرونه تست شي او د هغوی مقاومت او یا کیفیت معلوم شي. خو خوشبختانه په دغه نږدې وختونو کې د ستاندارد ملي خپلواکه اداره یو نوی لابراتوار اخیستې ده د میټرولوژي د وزنونو په برخه کې چې دغه سلندرونو د تست ظرفیت هم لري. دغه تجهیزات مونږ اخیستې ده خو پس له دې نه چې دغه نصب و فعالسازي تکمیل شي انشاءالله چې دغه عملي ګامونه هم به واخیستل شي په دغه برخه کې ټول هغه سلندرونه چې افغانستان ته راوارېدېږي یا په بازار کې شته نمونهګیري به انشاءالله کېږي او تستونه به اجرا کېږي.
خبر دا وی چې لګاز نه د کار اخیستل په وخت له پوره احتیاط نه کار واخیستل شي. د ګاز دبه مخکې له کارونې نه ولیدل شي چې ګاز ورنه ونوزي او یا هم کوم بل وارث ونه لري. تر ټولو مهمه دا چې په دبه کې ډیر ګاز ونه چول شي او د ګاز د اچولو په وخت کې له دبې نه هغه بیکاره مایع تشه شي.
خوخی جدا ظلم دا سلوی گیچ بس تمران بخی جدا ظلم دا سلوی گیچ بس تپلی دورا باندے دا سلو بکی گیچ بس تمران بخی جدا ظلم دا سلوی گیچ بس شمشینو زان باندھ ہے بترا ولم اے مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تاپلی دورا باندھ دا سیلو بکی گیچ بس